پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله دروو. خبرونه انیسا اجمله وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه ده چې په نږدې سونیو کې به له افغان طالبانو سره خبرې پیل شي. په پنجاب کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي او په روس کې یو تن ته د وسلوالو ډلو لپاره د کسانو برتي کولو په تور د بند سزا اورول شوې. د خبرونو تفصیل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیله لري چې په نږدې 100 هفتو کې به له افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر غنی ویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړل چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي.
دی وای دا محرمه کیسې دي، باید ډېری خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وي با ثبات مرحلې ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دا هم ویلي وو چې پاکستان د وعدې سره سم د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه کوي، خو سرتاج عزیز وایي په دې اړه اغوستون کې هر ګام باید د ټولو اړوندو خواوو تر سلا مشورو وروسته وشي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د ولسمشر غنی د څرګندونو په ځواب کې نن مشال ریډیو ته ویلي دي پاکستان په سیمه کې د امن لپاره د وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي. د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکل شي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو آزاد کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکې لارې سم کار نه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره غونډه کې ویلي شو چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او ماله به لیکلی ځواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب رانه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو.
مشتاقنی زیاته کړه چې د قرارداد د منظورې وروسته به ټول ګوندي سا غونډه رابلي. یاد دی چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د ټولو صوبو ګیلې په نظر کې نیولي او د چا حق به نه خوړل کیږي. د پاکستان د پنجاب صوبې په سیمه کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 30 کسان مړه او پلسګونه نور ناروغان شوي دي. پولیس وایي کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه. پاکستانی چارواکي وایي د خلکو مړه کېدلو خبرونه د هغې وروسته راتلل پیل شو چې د پنجاب کارور لال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نامه یو تن د خپل نوسي د پیدایش په خوشحالۍ کې د اپریل په 18 مټایي واغېسته او په خپلو خپلوانو کې ویشله. د خوږو خوړو وروسته لس تنه هم په هغه ورځ مړه شول. د دې وروسته تر پرونه پورې 14 نور کسان مړه شوي ویډیو د نورو 250 کسانو دا مهال په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. په سیمه کې پولیس چارواکو ویلي دي د پیښې په تړاو یې درې تنه نیولې دي. د پاکستان پوست اطلاعاتو اداره وایي د پوست مشر جنرال راحیل شریف پرون د اردن په دورسنه دوره ورسېده. نن د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې په امنیت د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او په نورو مسلو خبرې کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسلوال وژل شوي او 9 نور زخمیان شوي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبري شوي اعلامیه کې راغلي چې د عملیات په کونړ، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، زابل، کندهار، هرات، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې ویل شوي چې په یادو عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو سرتېری وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالي ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش یې کوي. اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ خبریږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. نوموړي ویلي دي د کډوالۍ مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو داغ غورځولی خی لاسی کام پالنه یې ډیره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدل یې هڅولي. له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. اوباما وایي هغه هڅه کړې چې د روس ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګوندي نیټو او یورپي یونین خطر دی. او اخیری خبر دا چې د روسیې عدالت یو ځای تن ته د سخت دریزې په تور د 15 کالونو د جیل سزا ورولې ده. د روس د امنیت وفاقي ادارې یا اف اس بي پرون ویلې دي د کرات ژون تاجیبیف په نامه دې تن ته د وروستو سزا ورول شوه چې نوموړي په شام کې د اسلامي وسلوالو لپاره د کسانو برتي کولو له وجې مجرم وګرځول شو. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکاره رابعه اکرم خان درته د کرنسو بیې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 28.19 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت 40 او زیات نه زیات 24 بنو کې 45 او 22 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې یوړی. د افغانستان ولسمشر ویلي نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیمیزو چارو یو پوه وایي د پاکستان لپاره اوس ګرانه ده چې د افغانستان په اړه دوه مخي پالیسي پر مخ یوسي.
پاکستان به یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون په جنوبی وزیرستان کې د قبایلي مشرانو یوې غونډې ته ډاډ ورکړل چې وزیر اعظم نواز شریف به د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلون په اړه د قبایلو اکثریتي رایې ته ترجیح ورکړي.
دا صفاو ویلې چې په قبایلو به مونږه فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به هر یو ایجنسۍ ته به ځئ، ټولو سره وقف نه یو.
او د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ پر موضوع څېړنې کوونکي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر وایي له پښتنو سره ډېر لږ وخت پاتې دی چې له مرکزي حکومت د دغې پروژې د خپلې برخې ګټې ترلاسه کړي.
دغه اوس هفته دوه هفتې دي مونږ سره، که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو ومګټلو کرمې به صرف جړه او فریادونه وي، نورې څه.
د مشال راډیوي مجله خپرونه هم اورئ. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اولنې موضوع ترازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له طالبانو سره د جګړې په اړه د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال خپل نوې دریض څرګند کړ. هغه وویل د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضرېږي، نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تمه نه لري. نن سهار بیا د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې دوی نه غواړي د ولسمشر غنی د خبرو په اړه په مطبوعاتو کې خپل عکس العمل څرګند کړي. بشیر گواخ تفصیل راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرنیو څرګندونو په خبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د هیلمن د پراتلونکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي.
and we are doing our best. I hope others are doing the same.
دوی موږ خپل ډیر کوشش کوو هله دا چې نور هم داسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې په راتلونکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید له یادونه باسو چې دا په ځمکني حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هله دا چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړ شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامانو بلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان ورسره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دي شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدارز مذاکرات لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نه تایید او نه هم رد کړه، خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطه شته دی. دوی دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پرې ونکړو. کله چې خبرې وي باثبات مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پرې ونکړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دی. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکړو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواوو لخوا وڅېړل شي او سلا پرې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه ترهګر وځپي، کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي، او هندوستان هم همیشه دا چغې وي. نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته، کلیر به په خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده، او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړل. څه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو پاکستانی رسنیو رپورٹ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلې ده. خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه هم نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته چمتو کی. په دغه اړه نور د اجمل انت په رپورٹ کې وو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستانی رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان د خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسیږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته تا د طالب استازو د سفر او لافان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه وپوښتل نو موړي په دې اړه بې خبري وښوده او د دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي د رسټینګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړې، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلورخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې کچیرته کومه ډله د سولې له مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرې دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوې پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوا
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې استاد او د پاکستان په اړه د غنو څېړنو کوونکی پروفیسر کریستین فیر وای افغانستان باید ډیر په خواله طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیږلی وای. دغه په وینا په افغانستان او سیمه کې به د طالبانو نفوذ هله لمنځه یوړل شي چې دغه سې کولو لپاره امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي.
کریستین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وعده سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخي وو، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقاني شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زوایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د نوي دریځ تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه یې د ملګرو ملتونو فشار غوښتی وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوة، جیش محمد او طالبان وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروري دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیرې مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خواشینونکی ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریستین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ که نه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no.
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسانو د پاکستان په اړه خبرې کړې. لومړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړې، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چیچلو لپاره ماران ساتئ نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چیچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسئلې د حل لپاره هیلری کلینټن
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون له استادې او د څېړنکارې پروفیسر کریستین فیر سره مو د بشیر ګواښ مرکه اورېده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د جوړې شوې کمیټې غړو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه چې له دوی سره د خیبر پختونخوا گورنر هم شامل وو. په واڼه کې د سیمې له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او له هغوی یې په دغه لړ کې وړاندیزونه واخیستل. زموږ همکار سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټه تیره ورځ په سویلي وزیرستان واڼه او چکملیک کې د مسعودو احمدزی وزیرو، دمتڼو او سلیمان خیل قبایلانو، د مشرانو، ملکانو، عالمانو، سیاسي ګوندونو، د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلیانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رایې وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلیانو ته د خطاب په دوران کې وویل
رشتہ خبر قبائل با منگا فیصلہ مسلط کو نہ برکتا سو بزئی ہر یو ایجنسی تا بزئی اور ٹولو سارا وقت بھی نہیں لاگئی رائے باخ لئی اور اس تو پہ بیا دا کمیٹیم کینی اور وزیر اعظم صاحب کینی نو اکثر تی رائے چھ کمائی نو اگے لبے طریقہ کار چھ سب بیا جوڑ کو اب ہم ستا سو مشورے سر ہی انشاءاللہ
دا دے ہاں یادوی چھ دے اصلاحاتی کمیٹائی دے چھرواک چھو سارا دے سولی وزیرستانہ دے قانون ساز ادارو نمائندگون او پا پشتنخوا حکومت چھ دے قبالیانو سارا وابستا دے مختلف محکمون نور لوڑ رتبہ چھرواکی ہاں موجود و سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تیر مازیګر د پیښور په خپل سرکاري کور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر موضوع جوړې غونډه کې دغه صوبې په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو ته په وینا کې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د راهداري د مغربي لار پاړه خپلې ژمنې پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د اقتصادي راهداري پر موضوع به د پختونخوا په اسمبلی کې ځانګړې بحث ترسره او یو ټول ګوندیزه غونډه را بدل کیږي. له پېښوره د غلام غوث رپورټ پرې ورو.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره سه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپل جمعنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې پرنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي سملی په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یو مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د راهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلی نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د کاشغر گوادر راهداري په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله دروغ ویل کا څنګه چې 28 مئی 2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلی چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم هغه اوس هغه نه دی د مونږ کوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته د کاریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دی مونږ سره که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو هم وګټلو کریمه به صرف جړه فریادونه نور نشته
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اقتصادي رهداري پترس کی د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللی شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوردونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر دادی درینی می بجې شوې د انیسی اجمل لبا لن خبرونه اورو
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج جسیس ویلي دي هیله لري چې په نږدې سفتو کې به له افغان طالبانو سره خبرې وشي نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني ویل له پاکستان نور دا تمه نه لري چې طالبان به مذاکراتو ته راغلي د خیبر پښتونخوا گورنر او د پاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال سفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي نوموړي دا خبرې پرون د جنوبي وزیرستان کې د پاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وعدو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تېرېدونکي لارې سم کار نه کوي د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره خبرې شوې د پاکستان د پنجاب سوي په یوه سیمه کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 35 کسان مړه او شاوخوا 30 نور ناروغان شوي دي د مشال ریډیو سره په خبرو کې د لیا ضلع یو پولیس چارواکي وویل کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه د پیښې په تړاو یې د بیکري درې تنه نیولي دي د پاکستان پوست د اطلاعاتو اداره وایي د پوست مشر جنرل راحیل شریف پرون د اردن په دورسنۍ دوره ورسېدو نن د ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د اردن د پوځي مشرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې په امنیت او په نورو معاملو خبرې کړې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 40 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسلوالو وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د روسي سیال ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ګواښ کولی او د کمزوري کولو کوشش یې کوي اوباما له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپرېږي وویل هغه هڅه کړي چې د روس ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګونډي نټو او یورپي یونین خطر دی
او سوریدونکو د مشال ریډیو مشال ریډیوي مجله تاسو ته ورو چې د خبرونه زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ پروګدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوختو د ځنو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خبرونه کې خبر شي د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه
چې څوک چې د انسان مننه ونکي د خدای هم نشي کولی خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپل هېڅ هم راسره نه و
په سواد کې د پسرلي مشاعره وشوه
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټي او کی او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټي او کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا مونږ د مینی درمسال کې هسي خټي او
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدلی چې حکومت پر ایوارډ نازولې
ماخام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب یې د غیب علم په نوم چاپ کړی.
دا پنځه کتابونه دا پنځم کتاب روان دی. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شعرونه او خبرې هم دراورو. پخ پرونه کې نور مطالب هم لرو را سره اوسه. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدي. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لورې لري. لومړی دا چې لیکوالي ده د ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي. او دریم د هغه ویناوې دي چې کله سیاسي هم شي کله ټولنیز هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړې توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللې دي.
دلته د استاد شخصیت لپاره کې مونږ نه مخکې ډېر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي دې خبرې مو اورېدلې. نو دا سړیتوب شته دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نشي کولای دې وطن کې. سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت د ورکړی. په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغه ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال ویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ یې د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپل هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستي وی. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو دا یو قلم دی. دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې هم دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ. مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړئ. خو زه تاسو وایم چې ډېره زیاته مننه او پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
له ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبي ټولنې دغلته د هر کال په څیر سخت کال هم غاټول ګل مشاعره جوړه کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي پراتګ هر کال د پښتو غانټول ګل په نوم مشاعره جوړوونکي غورځنګ ادبي ټولنې یو ځل بیا په زرخیله شموزو کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات ځکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نکو نو دا ځکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه وویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی زبه د قام د زړه زخمونو ته ونه رسمه او قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زبه په ژوند کې محلونو ته ونه رسمه.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرې ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وی هر څنګه وی هر څومره وی خواینی له دسترګو به جنگ بیا هم ورځي او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په طلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغله و مزاحیه شعرونه یې وړاندې کړل.
سترګې دې ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې را لخه کوختی دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې و. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ با وسرکشا وی وی ګمنام بوي مونکا د پختو لمن نانیوی مونکا د پختو لمن نانیوی مونلا باز غو لمن نانیوی
خټک یوسف زید مومن کا فرید دے مروت کا بانو سے دے اتنو وند بپلکلر ټولیو زل رازو حالات بدلو.
مشاعر تخپل وینا کې پروفیسر عباسین یوسفزی ویل چې د پښتو جبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي په اولسی کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وامغستل ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زمونږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو راځي د سواد دی ویار واخه د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو.
ਸਰਾਸਰ ਗਮ ਨਾ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਤਾਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਗਮ
فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې یې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمېر ځوانانو ته په بېلابېلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال لاډیو همکار بشیر ګواخ غږېدلی او په سر کې د ګټلې جایزې په اړه پوښتلی. نوموړی وایي،
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان موږ ته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو دپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انیس، تاسو په کندهار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لرئ او هغې د لارې نه مختلف کارونه مو کړي دي، مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2004 کال کې زه په دې وتوانېدلم دلته د خورو ورو هغه ممثلینو دپاره چې هغوی په خپلو مکاتبو کې په ښوونځیو کې د سټیج په سر باندې تمثیلي پاتې کولې یا د ډرامې کولې خاطرې وړاندې کولې، د هغوی په راټولولو باندې پوښتلم. د هغوی یوه ګډه هسته، یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کوي داسې چې تر څو چې زه په دې موافق شولم یا وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا غږیز او انځوریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په همدې کار باندې په دوه غرنه هم کار کړی وتوانېدلم.
د پلار پروډکشن تاسو یاد کړه، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نومېږي؟
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی، او بیا پلار صاحب د زرغونې انا علي لیسې چې د سجنو یو لیسه په کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر وقت یو طراح یا ڈیزائنر یا پچھلا یا ممثل یا ایکٹر تیر شوی دی. ہمدارا جان احمد پلاس د نامه د تصدوس یا د نوم د ساتلو د پاره پر دې پروڈکشن باندې د پلار پروڈکشن نوم تیر شوی.
او په کندهار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخا کار کوو، په ډرامو کې به کار کوو، د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو داسې وه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو، او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړه، دوی کوچ وکړي د کندهار څخه. په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وه. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر، ډرامې، فلم، سټیج شو او د دې ټول په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله الرحمن الحمد لله زه په دې باندې څنګه دل هم دل څه دا کار چې ما شروع کی وو چې یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر او تګوري دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سلطنه البته د راډیو او فلم د دین لپاره، او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوري دي. خو البته په تصویري مسایلو کې
او نسب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو، یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو، نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي. او بس که لږ کار وي که ډېر کار وي، حتی د دوکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو، خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غواخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان در وپیژنو.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکی دی، خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري، خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظامپور سیمې سره دی، او دا یې درېیم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی، کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال پخپله د قانون استاد دی، نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو تر پیښو ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره پخپله مخ شوی، نو هغه یې په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دی کې زنا پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي، زنا موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې، خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي. هغه څنګه ژوند تیری، یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومړی افسانه لیکلي، خو بیا چې د ډاکټر محیب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو، نو ده هم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي.
دا افسانه زما په ذهن کې خوندي وي، خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محیب وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې دا زنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ برید افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې دا سن د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچرې ما په وخت لیکلو نو کې دې شه دې کتاب برخه ګرځېدلې وي. نو ما بیا دا چې سبول ما یره کم اس کم موسم وخت نه دی تل، کم اس کم موس اولی کنو ما بیا دا هغه موضوعات راوړل. هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی، او کڅوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولای شي.
ځنه خلک چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قائل نیم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه لپاره به ته وخت خپل راوباسي. دا پنځه کتابونه، دا پنځم کتاب روان دی، پسې ناول دی، ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13 شپږشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستان سر ملا سکو چار نہ کبھی داسی اولاد داسی بلا سکو شما دلا رو گئی وہ نشے داسی تدی دارو دوا سکو شمل مسن زکا خیرات نہیں ارباب دزم کی وہ سہارا سکو مل اخلاق سے ہڈی بکے نوی دنیا.
اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانه د شعر سره علاقه لرله، خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپل شعر لیکي.
تقریباً
فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزی ادبی غونډې او مشاعره جوړوي او دې هم پکې برخه اخلي.
زمو خپل صاحب په مختلفو ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چربوتک شو، بلخ شو، چمتال شو. نو دې ولسوالۍ کې شته بیا دننه په ښار کې چې دی هم پښتو ادبی بهیر لرو. مونږ صاحب د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تر تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکچر هم دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځی د غم شیرونه لیکلی دي. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
اوس کی د خوښی مې توفانی رې په ګریوان ورځ و د ټاکنو مالیدل افغانان. ګوتو چې خالونه د ملالې پتندې کړل کټ وهل ناهی د میوندۍ په هاغه آن. پیغلې په آسن شوې په سندرې کې ویله، وړونه مو یو شوي جوړوي افغانستان. او درست نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي، درست نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي. خوښ نه دي تورمخې ځینې ځینې غلیمان، ویاړي حبیبي تل د احمد محمود په نسل. نن یې غوره کړی دی مالیار غني انسان.
عملتا په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندر اورو.
بیا کې بورې په مزار مې له سخی جان سایه ګلې نار مزار او دل پر جان سایه ګلې نار مزار او دل پر جان بیا کې بورې په مزار مې له سخی جان صبحدم پوئے تارا شبی میں عطر کی سوئے تارا شبی میں عطر کی سوئے تارا سر عاشق ہوائے سجدے چل محراب دعا پوئے تارا محراب دعا پوئے تارا کیا کہ برے با مدار میرے سخی جان سہے گلے لال تار واوا دل بھر جان.
درنو ریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل اونې به بیا ساسو پوړان دیو. تر هغه د لوی خدای پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.